द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي او بخیر راغلی قدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه پیل شوې ده. ستاسو قربانی او ستاسو په وړاندې زمو نظر شهید
او ز مجاهد جواد.
نن د چهارشنبه ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 19 نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د مهال د شپې لاس افغانستان کې نه هنیمي او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. په خبرونه کې تاسو سحر کلی وایو لومړی هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان سترې محکمې د مشال خان د وژنې په اړه په لومړی اورونه کې د صوبایي عدالتي کمیشن د جوړیدو په اړه سپیناوی غوښتی. مشر قاضي د پولیسو نه دا هم غوښتي چې ولې حمله کوونکو هغه په بیرحمۍ سره وواژه.
بلې لورې ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ په بهر کې د مال دولت د پټولو او په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وړاندې د اسلام آباد د سیاست د ګنګوڅو سره مخ شوی دی.
او ملګرو ملتونو پاکستان کې پوځي عدالتونو او په زور د مخالفینو په بيدرکۍ باندې اندېښنې ښودلې. ملګرو ملتونو دا پوښتنه هم کړې چې پاکستان به څنګه د مشال خان سره د شوي زور زیاتی په اړه د نورو پیښو مخنیوی وکړي.
په خبرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وړاندې کړو. زموږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواګیاست. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو اوریدل د پاکستان سترې محکمې د مشال خان د وژنې په اړه په لومړنۍ اورونه کې د صوبایي عدالتي کمیشن د جوړیدو په اړه سپیناوی غوښتی. د پاکستان سترې محکمې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک نه ځواب غوښتی چې د پېښور های کورټ ته د مشال خان د وژنې په اړه د کمیشن جوړولو درخواست ولې کړی. مشر قاضي د پولیسو نه دا هم غوښتی چې ولې حمله کوونکو مشال خان په ډیرې بیرحمۍ سره وواژه. په دې اړه پام وکړئ د اورنګزیب خان راپور ته.
په 14 اپریل مردان عبدالولی خان پوهنتون کې مشال خان د ملګرو طالب علمانو لخوا وژنې نوټس د پاکستان سترې محکمې اغستې وو او نن د دې وړومبۍ اورنه شوې ده چې ورته د خیبر پختونخوا پولیسو مشر وړاندې شوی دی او عدالت ته یې د وژنې په حق له تر اوسه شوې تحقیقات او تفصیل ورکړی دی. نننۍ اورنې کې درې کسیزه بنچ قاضیانو د مشال خان وژنه یوه بدترینه سانحه ګرځولې ده او ویلي دي چې د پیښې غندنې دپاره دوی سره ټکی نشته. د درې کسیزه بنچ مشر او چیف جسټس ثاقب نثار ویلي دي چې مشال خان وژنې معامله سترې محکمې کې روانه ده، نو ولې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پېښور های کورټ نه په دې معامله د عدالتي کمیسیون جوړولو خواست کړی دی. سترې محکمې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک نه په دې حق له وضاحت هم غوښتی دی او ورسره د عدالتي کمیسیون جوړولو نه پېښور های کورټ ودرولی دی. عدالت ته نن د خیبر پختونخوا پولیسو مشر صلاح الدین میسود ویلي دي د مشال خان وژنې 80% تحقیقات مکمل شوي دي. د دې په ځواب عدالت دوی ته ویلي دي چې خپل کار دې جاري ساتي او په دې کې عدالت دوی سره ولاړ دی. مشر قاضي دا تاسو هم کړی دی چې مشال خان وژنې تحقیقاتو کې ولې استخباراتي ادارې ISI یا د پوز څوک نماینده شامل نه دی. عدالت نه بهر میډیا سره خبرو په وخت د خیبر پختونخوا پولیسو مشر صلاح الدین میسود ویلي دي چې مشال خان وژنې تحقیقات په صحیح لور روان دي.
تفتیش درست سمت میں اور کافی حد تک نتائج کے ساتھ کامیاب طریقے سے چل رہی ہے. انشاءاللہ تمام ملزمان کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا.
صلاح الدین میسود وہی تحقیقات پر صحیح لور اور کامیاب طریقے سے روان دی اور ضرب ٹولا تنان چھ دے وجن کے ککڑ دی عدالت تباہ وڑان دی کولی شی دا اورنا دے میاشتے وشتم نیٹے پورے زنڈول شوی دا. د ملګرو طالب علمانو لخوا د مذهب سپکاوی په تور د مشال خان وژنې او د دې د مړي سپکاوی غندنه ملګرو ملتونو پاکستان وزیر اعظم مرکزی حکومت او قومي اسمبلی او سینټ کې شوې ده او پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانون غلط استعمال او درولو لپاره پارلیمان پریکړه هم منظوره کړې ده. دا ډومبې ځل نه دی چې پاکستان کې د خلکو لخوا د مذهب سپکاوی په تور یو تن وژل شوی دی، خو په ډومبې ځل مشال خان وژنې غندنه په لوی کچه شوې ده. وړاندې کال 2011 د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل په حفاظت مامور پولیسو یو تن ممتاز قادری لخوا ځکه وژل شوی وو چې مذهب سپکاوی په تور نیول شوی عیسائی زنانه آسیا بیبی سره ملاقات کړی وو. بشري حقوقو خپلواک اداره او مطبوعاتي راپورونه وایي پاکستان کې تر اوسه عدالت لخوا د سپکاوی په تور چاته سزا باندې عمل نه دی شوی، خو خلکو لخوا پنځه شپږ تنان په دې تورونو وژل شوی دی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
درنو عزتمنو اوریدونکو، تاسو دغه راپور د اورنګزیب خان څخه واوریدلو. د مشال په تړاو یو بل راپور هم لرو چې د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي د انګریزي څانګې په انتظام د مشال خان د قتل پر ضد مظاهرې ترسره شوې دي، او په دې مظاهرو کې د غوښتنه شوې ده چې په تعلیمي ادارو کې د محصلینو ته امنیت ورکړي یا د هغوی تحفظ دې پر ځای وساتي. په دې هکله تاسو ته حمید الله د پېښور څخه په خپل راپور کې نور تفصیلات وړاندې کوي.
تحفظ دو، تحفظ دو، دلبا کو تحفظ دو، تحفظ دو، تحفظ دو، دلبا کو تحفظ دو، شہید مشال کے قاتلوں کو گرفتار کرو، گرفتار کرو.
دغه احتجاجي مظاهره د اسلامي کالج په هنتون د انګلیش د سانګ زده کوونکو او استادانو را بللې وه. د مشال په وجنه په دغه احتجاجي مظاهره کې زده کوونکو او استادانو د شعوري او فکري ترهګري وبلله، او د ډیپارټمنټ یو لیکچر پلګناس خان اوایل
از ا ټیچر دا زمونږ فیلیر دی، از ا سٹیټ دا زمونږ فیلیر دی، از ا سٹیټ انسټیټیوشنز دا زمونږ فیلیر دی، دا د جوډیشلی فیلیر دی، دا د پولیټیشنز فیلیر دی، دا د پولیس سیستم فیلیر دی، او دا د ایون زویم چې د ټولو نه غټ فیلیر دا د پوهنتون د استادانو دی چې یونیورسيټي او اعلی اکیډمیک انسټیټیوشن پای کې دا کار کیږي، او یو نه دونه زسونو خلک راپاسي او یو کس وجني بغیر تحقیق نه. نو دا زموږ لپاره، زموږ ما په خیال باندې دا شرم مقام دی، زموږ لپاره ایز ا هیومن بینګ دا شرم مقام دی.
خو یو بس د کوم کې تاول شاه او د مشال وجنې د پېښور اسلامي په هنتون په موصلینو او د کوم کې ډیر یې خبره کړې ده، او وايي ریاست په خپل نصاب کې یوازې کرکه خودلې ده، او په کار ده چې ټولنه اوس خپل اصلاح ته غاړه ونیسي. دی وایي د مشال وجنا د انساني تهذیب او ټولنې د مجموعي اخلاقو او چلن قتل دی.
هغه چې کم ټیکسټ بوکس وای، هغه چې کم کریکولم دی، هغه کې پخپل دی هیډ دی، هیډ سپیچز هغه کې شته، هغه کې ایکسټریمیست ویو پوینټ پکې شته. جی او بل سوسایټي چې دا شونه انکریج کوي، سوسایټي کې داسې عناصر شته چې هغه بار بار ټایم نه ټایم دا شونه انکریج کوي، بجای درې چې دې مخنیوي وکړي، دا سټاپ کې فل سټاپ دیتا و لګي، خو رو رو دا پروموټ کیږي، انکریج کیږي د خپل مقاصد لپاره. جی ټول لږه کې دي شي سوسایټي کې، سوسایټي په سټرکچر کې یو چینج پکار دی. جی
یو بس د کوم کې نومانشیر اول د مشال وجنا بوګنون کې وا، او اوس دغه وجنا سبق اغستل پکار دی چې نور د مذهب، عقیدې، فرقې او جبې په اساس تشدد لا راونول شي.
دا پښتانه نور پرېږ دی چې دا شعور حاصل کړي، سبق وای، پوهه د دې ټوپک اخلاص کړه. دغه کم سوچو چې خلکو راوړي د تیرو د سلویخ پنځوسو کالو راسته، دا د هغه خلکو د هغه سوچو چې سلویخ کاله مخکې دا خلکو کرلې په دې وطن په دې خاوره کې. نن دا دغه ریاکشن، نن یو شعوري، یو تعلیمي اداره کې په پښتون کې یو شعوري، یو فکری، یو داسې خلکو چې هغه په غټ غټ پوسټونو د پښتون ناشتي، هغه پکې انوال دي. د دې سوچ، د دې خلکو دا سوچ بدلول غواړي.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال د توهین د دروغ تور وجنې په هیواد کې سخت ټولنیز او سیاسي خبرګون راپارولې دي. که څه هم دغه وجنه د مشال کورنۍ او دغه مور او پلار د پاره د غم نه ډکه ده، خو نن وتلې ورځپاڼې ډان په خپل اداریه کې د مشال د پلار اقبال خان د وسلې اوخیارو خبرو او دونه بیانونکي غم په وړاندې د هغه استقامت ته درانه ټکي لیکلي دي. اداریه وایي په دومره غم کې د اقبال خان کړو وړو نه یوازې د انسان غوني زیګ زیګ کړي، بلکې ټولې ټولنې ته حوصله او ډاډ هم ورکړي. دا کیمرامین هاشم علی سره، حمید الله، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، ٹیلی ویژن پہ خبر.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، په مردان کې د خان عبدالولی خان د پوهنتون محصل مشال خان په وژنه باندې ډول ډول کورنی او نړیوال غبرګونونه تر دې مهاله څرګند شوي دي. ولی تر دې مهاله هم په دغه پیخه کې لاس لرونکو کسانو ته کومه سزا نه ده ورکړل شوې. داسې راپورونه هم ویل کېږي چې د دغه پوهنتون اداري چارواکي هم د پیخې پر مهال د پیخې په ځای کې وو، ولی هغوی هم د پیخې مخنیوی نه دی کړی، او د هغوی په وړاندې هم تر اوسه پورې کوم قانوني ګام نه دی پورته شوی. د همدې موضوع د وروستي حال لپاره د ډیوی خبریال ریاض حسین دا مهال د ټلیفون په کرخه له موږ سره دی. ریاض حسین، خبرونې ته په خیر راغلی او وروستی حال کوریدونکو سره شریک کړئ.
ډیره مننه جی. د اخري چې کوم اطلاعات دي په مردان ضلع کې د مطلب په کوي په تور کې چې مشال خان وجل شوی دی، دا هغه وروسته چې کومې پلټنې دي هغه مخوران دي باندې روانې دي، او تر نن ورځې پورې د امنیتي چارواکو وینا ده چې دوه مقدمې په دې کې درج کړې شوې دي. لومړۍ مقدمه چې کومه درج کړې شوې وه په هغه کې شل کسان چې دي نو هغه د نومونه راغلي وو، او د هغې نه وروسته بیا دویمه مقدمه چې په هغه کې اته کسان نور دي. په مجموعي توګه د اتیشتو کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې ده، او نن هم یو کس د امنیتي چارواکو وینا ده چې یو کس گرفتار کړی شوی دی، او د دې تعداد پنځه تر رسیدلی دی. نن داسې اطلاعات هم راغلي وو چې د دغه پیښې کوم چې مرکزي کردار دی عارف نومېږي هغه گرفتار کړی شوی دی، خو بیا وروسته امنیتي چارواکو د دې خبرې تردید وکړو چې هغه نه دی بلکې بل یو کس چې دی نو هغه گرفتار کړی شوی دی، او د هغه تعلق هم د یو سیاسي ګوند سره دی. په وروستو کې نن چې کوم اطلاعات راغلي وو امنیتي چارواکو دا ویلي وو چې اوه کسان چې دی نو هغه د ترهګرۍ عدالت ته هم وړاندې کړی شوي وو، او د دې نه وړاندې دغه اوه کسانو امنیتي چارواکو ته دا ویلي وو چې هغوی د خپل جرم اقرار کوي، خو کله چې دوی د ترهګرۍ عدالت ته وړاندې کړی شول نو دوی د خپل د جرم نه انکار وکړو، او عدالت دغه کسان چې دي دغه جیل ته لیږلي دي، او په دغه اوه کسانو کې سیاسي کارکوونکي هم شامل دي. او څو اطلاعات داسې وي چې بعضې خلک د دوی د بچ کولو هڅې هم کوي. داسې اطلاعات را دي په پوهنتون کې د دې نه وړاندې چې په دیارلسمه نېټه باندې دغه واقعات شوي وو، او په هغه وخت کې کوم نوټیفیکیشن جاري شوی وو. اگر چې پوهنتون دغه نوټیفیکیشن واپس اخیستی دی، خو هغه نوټیفیکیشن چې چا جاري کړی وو یا دغه بیان چې چا جاري کړی وو په هغې کې د مشال خان سره د دوو ملګرو نور نومونه هم راغلي وو، او داسې خلک وایي چې دغه د پوهنتون له طرفه دغه یو ډېر منفي ګام پورته شوی، او د دغې په وجه باندې دغه کوم چې قارېدلي طالب علمانو هغه راپارېدلي وو، دغه هم د مشال خان د وژنې سبب جوړ شوی دی. خو تر اوسه پورې د پوهنتون له طرفه داسې ذمهوارو خلکو په ضد باندې خاص ګامونه نه دي پورته شوي. البته د پوهنتون له طرفه چې کوم نوټیفیکیشن اخري جاري شوی دی، په هغې کې هغه کسان هغه اوه کسان کوم چې د امنیتي چارواکو له طرفه هغوی باندې مقدمې درج کړي شوي دي، هغوی د نوکرۍ نه برخاست کړي شوي دي. په مجموعي توګه چې کوم کسان ګرفتار کړي شوي پنځه ویشت کسان نومونه راغلي دي، او په هغې کې دولس چې دي نو هغه د پوهنتون کارکوونکي دي، دغلته په پوهنتون کې به کار کوو، او په هغې کې د اوه کسانو په ضد مقدمه درج ده، او دغه نور کسان چې دي د هغوی په ضد لا مقدمې نه دي درج کړي شوي. جی
ډیره زیاته مننه ریاض حسین کور مودم.
مهم خبرونه چې چرته هم تاسو درسوم د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کی صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو مهم بوله
دا څنګه اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
Twitter @VOA Diva Facebook VOA Diva ګرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه کې بیا هم تاسو ته هرکلی وایو، او تاسو ښه ډیره مننه کوم چې تر داده زموږ سره په خبرونه کې مالی اسکه تاسو وو غواړي کول شي چې زموږ خبرونه د مهال په ژوندۍ باندې د فیسبوک دلاري هم وګوري. همداشان غواړو چې تاسو سره کوم چې ویډیوي راپورونه په ورستیو کې راغلي دی هغه هم شریک کو. نو که تاسو غواړي چې دغه ویډیوي راپورونه وګوري تاسو کول شي چې د دیوا د فیسبوک د پاڼې دلاري هم دغه راپورونه وګوري. راځو خپل بل راپور ولوري ته چې ملګرو ملتونو په جنیوا کې یو غونډه ترسره کړې ده. په دې غونډه کې پاکستان کې پوځي عدالتونو او په زوره د هغه مخالفو بې درکیو باندې اندېښنې ښودلې دي کوم چې تر داده ما په خاصه توګه د بلوڅانو چې په زورګونو بلوڅان بې درکه شوي دي او تورونه د پاکستان په حکومت باندې لګیږي. بلې خوا ملګرو ملتونو دا پوښتنه هم کړې ده د پاکستان حکومت څخه چې د مشال خان د وژنې سره به د زور زیاتۍ په شان د نورو پیښو څنګه مخه ونیسي. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته ارشد حسین خپل په راپور کې وړاندې کوي.
ډان اخبار وای په دغه غونډه کې د پاکستان د بشري حقوقو وزیر کامران مایکل د انټرنیټ په ژوندې بڼه ګډون کړي او اړوند کمیټې ته ویلي چې پاکستان د ملل متحده د چارټر لاندې د بشري حقوقو د تحفظ په لوز کلک ولاړ دی. د ملل متحده د کمیټې لخوا پاکستان کې د پوځي عدالتونو د سر دوباره بحالې په حق لا هم پوښتنې شوي او پختلی دی چې په دغه عدالتونو کې خفیہ ٹرائلز ولې کیږي او دغه عدالتونو د کاروایې د سار د پاره آزاد سارونکو ته د ګډون اجازه ولې نه ورکړي کیږي او کمیټه په ګوته کړي چې دغه پوځي عدالتونو کې د فیصله شوو قضیو لیکل فیصله ولې مخې ته نه راځي. کمیټه دا هم پختلی چې آیا د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد قانون کې د ترمیم اراده لري او کنا چې داسې د پولیس لخوا د فشار لاندې ترلاسه کړي شوی د اعترافي بیان په حق لا ګامونه پورته کړی شي. د بشري حقوقو تنظیمونه داوا کوي چې پاکستان کې د تشدد د ختمون په حق لا د ملل متحده د کنونشن په یو شق هم لا تر دې دمه عمل درآمد نه دي شوی او ځنې ماهرین د حراست لاندې قیدیانو باندې د تشدد په مخنیوي کې ناکامي د حکومت ناکامي بلي. پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی غړی کامران عارف وای د هغوی اداره د پوځي عدالتونو دننه کیدونکي کاروایي ایت رسائی نلری خو خاغلی وای
خو دا خبر ادا چې کم پاکستان کنونشن سائن کړی دی داغه لاندې دا فوجي عدالتونه پاکستان نشي استابلیش کوله دا دا پاکستان د انټرنیشنل ابلیګیشنز خلاف ورزی ده او دا زمونږ دغه کم کانستټیوشن کم رائټ ټو فیر ټرایل چې دی کم چې سسپند شوی دی د کانستټیوشنل امندمنت سره خو هغه زمونږ کانستټیوشنل رائټ سسپند شوی دی زمونږ انټرنیشنل ابلیګیشنز نه دي سسپند شوی نو پاکستان ته به دغه جواب ورکول غواړي چې دا به سچویشن به اوس څنګه ځای ته راولي.
کامران عارف مخکې وای پاکستان لبا په جبري توګه د بیدرکو په حواله کنونشن هم لاسلیک کول وی خو د ملل متحده کنونشن ته د پام نه ورکولو نتیجې د پاکستان د پاره سکی دي شي نو په دې حق له خاغلی کامران عارف وای
ورجی پاک قانون کې خو بدلون ضرورت شته. پاکستان ته پام پکار دي چې کم د جبري گمشدگو کم بین الاقوامی دغه د کوویننس دی چې هغه ساين کی او په دې باندې خو ډېر زیات کار شوی دی. پاکستان یو کمیشن هم جوړ کړی دی هغه کمیشن رپورٹ هم راغلی دی کم ډېر ریکمنډیشنز دی پاکستان په هغه کم په زیاده تر کم دغه ریکمنډیشنز دی په هغه عمل نه دی کړی.
دا اخبار د هیومن رائټس واچ د سروب اجاز د خلی لیکي چې د پاکستان حکومت په عدالتي نظام کې د اصلاحاتو معرفي کولو په حق له هم خپل وعده نه دی پوره کړی او د جسټس پروجیکټ پاکستان سارا بلال وینا ده چې د ملل متحده کمیټه ځنې سختې پوښتنې راپورته کړي او دې ته جواب په نظام کې د اصلاحاتو په شکل کې ورکول ممکن دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
ترنو او قدرمنو اوریدونکو په مردان کې د خان عبدالولی خان د پوهنتون محصل مشال خان له وژل کېدو وروسته د اندېښنې زیاتې شوې دي چې افراطیت او تونلاریتوب څه ډول پوهنتونونو ته لاره مومي. دا چې تونلاریتوب پوهنتونو ته څنګه مخه کوي، محصلین د زده کړې پر ځای څه ډول په سیاسي لومو کې راګیریږي او د سیاسي لوبو ښکار کیږي، د همدې اندېښنو په اړه د امریکا غږ ډیوې خبریاله صادق قاسم شاه د پېښور پوهنتون د استادانو له ډلې څخه ښاغلي ډاکټر جمیل چترالی سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
د پېښور یونیورسيټي د امن او د جنگ په حق لا تحقیقي ادارې مشر او د پېښور یونیورسيټي د استادانو تنظیم مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي دا ښایي چې په یونیورسيټو کې وخت سره سره بنیاد پرستی زیاته شوې ده.
چې ما ته نشي یاد په خپل کیریئر کې په 1500 کال کې چې په پېښور پوهنتون کې یا په بل یو یونیورسيټي کې چې د موسیقي پروګرام شوی دی، ما ته نشي یاد چې هغه کریکټر چې کم تم عمومي معاشره کنټروورشل وي هغه یو پوهنتون راغوښتي وي او هغه باندې چا اکیډمیک ماحول کې سوالات کړي دي، ځکه چې هر سړی یریږي چې را په ما باندې الزام ولګي، په ما باندې د مذهب په نوم تور ونه لګي، ما باندې د ریاست نه د غدارې تور ونه لګي، یعنی د ملال د کتاب رونمایي په خبري یونیورسيټي کې بین کړی شو، یعنی په انجینرینګ یونیورسيټي کې په ټیپ باندې موسیقي او لیدو باندې ماشوم قتل کړی شو او بیا د روغې لپاره خلک لاړل او ریاست پای خاموشي اختیار کړ. دا عوامل دي، دا په پنجاب یونیورسيټي کې مختلف قسم شو، نو دا داسې څه دي چې دا د دې ښکاره نښې دي چې په یونیورسټو کې
خو سنور استادان وای موجوده وخت کې په یونیورسټو کې استادانو او د وایس چانسلرز باندې څه قسمه د مذهبي سیاسي پاتو اثر دی د هغې وجه نه هم په یونیورسټو کې دننه شدت پسندی او بنیاد پرستی زیاته شوی. کوم مذهبي سیاسي جماعت په صوبې کې حکومت کې وي د هغې پالټای استادان په یونیورسټو کې مشران وي. د خیبر پختونخوا یونیورسټیز اکټ یا قانون کې د یو وی سی میاد ختمېدو نه شپږ میاشتې مخکې د بل وی سی انتخاب عمل شروع کېدو واضحه ویل شوی، خو صوبایي حکومت د مستقل وی سی په ځای د خپل پاتو سره نږدې استادان د دغه یونیورسټو عارضي مشران وساتي او د خپل خوښې کارونه کوي. دا وخت صوبا خیبر پختونخوا کې 19 داسې سرکاري یونیورسټو کې 9 داسې یونیورسټۍ دي چې مستقل وی سی ورته پکار دي، خو هغلته د جماعت اسلامي، د قومي وطن پارټي او د پاکستان تحریک انصاف د خوخي استادان عارضي مشران کړلې شوې دي. د صوبې تر ټولو نغټ یونیورسيټي پېښور یونیورسيټي او انجینرینګ یونیورسيټي پېښور کې عارضي وی سیز د حکومتي پارټي جماعت اسلامي د تنظیم اساتذه کسان دي، او هم د غرن د جماعت اسلامي د خوخي سوات یونیورسيټي کې عارضي مشر ټاکلې شوې. مردان او چارسده کې سرکاري یونیورسيټو کې د قومي وطن پارټي سره نږدې استادان عارضي مشران کړی شوي دي، او په هزاره او مالکنډ کې سرکاري یونیورسيټو کې د پاکستان تحریک انصاف د اعلی تعلیم وزیر د خوخي عارضي مشران کار کوي. د صوبایي وزیر مشتاق غنی په دې حق لا د رائے اغستو کوشش وشو، خو هغه دا وخت ملک نه بهر دی. خو ډاکټر جمیل چترالی د دې وجه صفا صفا صدا خای
ټول دي دا وګوره پی ټی آی سره خپل کسان شته نه، او اوپنلی یعنی اکټینګ وایس چانسلر زماده یونیورسيټي راغلي دي ټول کی پوزیشنز باندې واحد کرایټیریا چې دا د جماعت اسلامي روپن دی غیر او سره
د دغه سیاسي جماعتونو اثر او د دې طلبه تنظیمونو په یونیورسيټو کې زور لوچی نور طلبه د دباو لاندې تعلیم کوي. څوک د یری سویل نشي، خو اوس صرف د موسیقي او غونډو باندې بندیز نه دا خبره دومره شدت پسندای ته وتلی ده چې ډاکټر چترالی وایي چې په یونیورسيټو کې استادانو او طالب علمانو کې بنیاد پرستی کمولو لپاره پکار ده باقاعده هڅې شروع شي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور. د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون
بے گناہ دے بے گناہ دے
مشال بے گناہ دے
مظلومانه مظلومانه
مشال مظلومانه
مشال مظلومانه خزي
سوای ملک د بلا بیلو علاقو نه، بلکې دا قبایلی سیمونه خزي راغلي دي، او دوا ته ډیر ظلم شوی دی، ډیر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دي چې د دې حواله سره خامخا داسې اقدام وکړي چې دا روان وخت کې څوک داسې قدم وکړول سوچ هم ونه کړي.
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
شل کسان په دې قتل کې کردار ادا کړو، اوسه پورې تقریبا 15 کسان گرفتار شوی دي. د یونیورسيټي انتظامیه د دې نه بهتر طریقه باندې د دې مسلې کې رول ادا کول شو. تفتیش به سر ترسي او ملزمان به ګرېږي، او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي.
د مشال خان پلار
مور و توی چې کلی تراشا مور ته وې د جمعې پر از بازارم د جمعې خو غراغه دا غوا خراغه او لکه دا غو ناش راغه مور بل راځي دا وې تیر دا زمونږ مشالو دې تیرو د میان زو یوړو، خو لیکن ما سره غم دا دی چې پښتنو په خاور او وطن کې د دنیا مشالان دې دغه حفاظت او تحفظ شي.
گرانو خدرمنو اوریدونکو، اوریدونکو زو یو بل مهم موضوع ولورتا چې د امریکای د دفاع وزیر جیمز ماتیس تللی دی د سعودي عربستان په سفر باندې. د دې سفر هدف څه دی؟ دغه ټول معلومات او تفصيلات به تاسو سره شریکوي زموږ همکار بیروز خان صاحب چې دا مهال د کانګرس د ودانۍ لمخې زموږ سره په ویډیو لینک باندې ملګری شوی دی. په خبرونه کې باغوي ته هرکلی وایو، ستړي مشي او خیر راغلی بیروز خان صاحب.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
بیروز خان صاحب، که تاسو اوریدونکو سره د دې سفر هدف شریکی، او دا چې هلته به جیمز ماتس چا سره لیده کاته کوي، او بل دا چې د دې غونډې یا د دې کوم جلسه چې د دې مهم یا مهم رول بسوي د سیمه ایز امن لپاره یا امنیت کې په ثبات کې به څومره رول ولوبوي؟
تروسه چې کوم د دغه ملاقاتونو تفصیل راغلی دی، د محمد بن سلمان چې کوم د ناس باچا دی د سعودي د زوی دی، او را روان باچا هم د دغه په باره کې هغه د فیصله د چا په باچا هغه ډېر مهم دی، او هغه د دفاع د سعودي مشر هم دی، د امریکا د دفاع وزیر چې تللی دی، دوی په هم دفاعي چارو باندې خبرې کړې دي. په دې کې په خصوصي توګه دوی د ایران ذکر کړی دی، د ایران په حواله باندې به دوی خپل څه حکمت عملي جوړه کړې، څه ستراتیجي به جوړه کړې وي. او د ده د ماتس د وینا نه دا ښکاري، هغه وایي چې په دغه سیمه کې چې کومه ستونزه ده، کومه شخړه ده، خو چې څه دي په هغې کې ګندې د ایران لاس دی. بیا یې د هغې په حواله دغه ذکر هم کړی دی چې حزب الله چې کومه دی د لبنان، د دې ټوله روزنه او هغه چې کومه ده دا مرسته دا ایران کوي. بیا د شام د صدر بشار الاسد ذکر کړی دی چې د هغه په شا باندې هم ایران دی. او بیا د سعودي د دفاع په حواله دا ویلی دی چې د سعودي دفاع نور هم مضبوطه وو، د دې په د سعودي په شا د مونږ ودریږو، ځکه چې دا یو واحد ملک دی یا دلته کې د ملکونو دا شکم اتحاد دی، دا کولی شي چې د ایران مخه ونیسي. نو یو خبره بله هم مخې ته راځي چې کوم د سعودي په مشرۍ کې دغه د سلویختو یو سلویختو ملکونو کوم اتحاد جوړ شوی دی، او پاکستان هم پکې دی، د دې په معنی شوه چې د دغه اتحاد په شا باندې امریکا هم ودرېدله، او بیا په ایران باندې دا هم سار پیساتی او نظر پیساتی وایي چې د ایران کومه بحری بیړه چې ده یا جهاز چې دی جنگي، چې هغه جنگي هغه لري، الوتکې هم لري او سامان لري، هغه د بندر عباس نه هغه پلتلی دی چې دا سعودي پلتلی دی، وایي سعودي ته دا یو پیغام دی چې ګندې ایران دلته کې په دې سیمه کې یو طاقت دی. او دا چې کوم دی ویلی دی د سعودي په مرسته باندې کنه دا د منلو وړ نه ده.
ډیره مننه بیروز خان صاحب ستاسو چې دغه ټول تفصيلات موز موږ د اوریدونکو سره شریک کړل.
مننه.
او قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان ستره محکمه به د پاناما گیټ پاړه د پنځشنبه په ماسپخین باندې خپل فیصله اعلان کړي. دغه فیصله د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه د دوهم ځل بیا کتنې لپاره وړاندې شوې وه. په پارلمان کې یو شمیر مخالف وکیلان په دې اند چې دغه فیصله کولای شي هیواد ښه یا بد لوري ته راکاږي. اسلام آباد نه پری د ډی بی خبریاله رابیا پیر دا راپور استولای.
دغه مهمه پریکړې څخه وړاندې د مختلفو سیاسي ډلو او قانون پوهانو عکس العمل او بیان نه مخې ته را روان دي. وزیر اعظم خپل وایي چې د سترې محکمې هر قسمه پریکړه به قبلوي، خو مسلم لیگ نون هیله لري چې وزیر اعظم به د ټولو تورونو څخه بری وګرځول سي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي
موږ غواړو چې د عدلیه چې فیصله شي هغه کې انصاف وشي.
په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو او د پیپلز ګوند مرکزی مشر خورشید شاه وایي چې دغه پریکړې څخه ریاست کمزوری دی سي او مضبوط دی هم سي.
یہ ڈیسیشن ریاست کو مضبوط بھی کر سکتا ہے اور ریاست کو کمزور بھی کر سکتا ہے.
جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن چې د حکومت اتحادی همدی وای چې د پاناما پریکړې څخه به څه طوفان ناراضی. د تحریک انصاف مشر شاه محمود قریشی وای چې د انصاف تر مخه د پریکړې هیله مندیم. او غواړي چې یو شفاف نظام مخې ته راسیم.
توقعات یہ ہیں کہ اس ملک میں ایک ایسا نظام رائج ہو جائے جس پہ شفافیت آ جائے.
دا عوامی مسلم لیگ مشر شیخ رشید وائی کچری دا حکومت پزید پریکڑا وسوان نو جشن بجوڑا ویم. دا سپریم کورٹ بار پخوانے صدر علی ظفر وائی:
ایک چیز تو صاف ظاہر ہے کہ اس جو بھی ججمنٹ آتی ہے اس میں ایک روڈ میپ تو ضرور دے گا سپریم کورٹ.
دا خبر واضح ده چې کوم پریکړه چې به راځي په هغه کې به یو واضح لار وښودل سیم او د وزیر اعظم نااهلی هم مخې ته راتلی سیم. څرګنده دی وی چې د تیر کال د اپریل په میاشت کې په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو نمونه مخې ته راتلو او وروسته په سترې محکمې کې د تحریک انصاف چیرمن عمران خان، د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق عیني درخواستونه جمع کړي وو چې پکې وزیر اعظم نااهل ګرځولو خواست سوی وو. پر دغه درخواستونو اوریدنه د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې شروع کړې سو او د مقدمې شپږ دېرش اوریدنې وسوي چې پکې لس پخواني ستر قاضي انور ظهیر جمالي په مشرۍ کې او د روان کال د شروع څخه شپږ ویشت د جسټس آصف د کوسپا مشوري کې پنځه غړیزه بنچ وکړې چې سبا به پریکړه اورول کیږي. د دغه پریکړې څخه وړاندې پایتخت کې سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي او نور امنیتي ځواکونه د سترې محکمې شاوخوا او په پایتخت کې په مختلفو ځایونو کې ځای په ځای کړي شوي دي او درخواست ګزارانو، وکیلانو، مطبوعاتي غړو او نورو تړو خلکو ته سترې محکمې ته د راتلو لپاره مختلف پاسیز جاري کړي شوي دي او د پاس بغیر به چا ته سترې محکمې ته د داخلېدو اجازه نه وي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ټیو ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، اولیدونکو، تاسو د رابعه پیر څخه دغه راپور او واوریدلو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه په کورنۍ چې د پټو هغه مال او دولت خبرې دا مهال دوام لري او په سترې محکمې کې هم دا قضیه دوام لري چې پاناما لیکس کې دوی هم اخیل دي، په دې باندې خلکو هم بیلابیل غبرګونونه څرګند کړي دي. دغه غبرګون تاسو ته حمید سمسور راغونډ کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
عدالتوں کو آزاد دا، لیکن اسی قوانین نہیں، قانون نہیں، گرفت حاغ نہیں، نو فیصلے نہیں سکے دی. لیکن دا رجحان دا چی پا کرپشن اول وار دا چی کرپشن مسئلہ سپریم کورٹ سپورٹ اسو نو یو بیداری خدا شعور ہم دا، بیداری ہم دا. دا کرن عمران خان تبزی چی بھائی دا وزیراعظم خلاف کیس دا، دے دکشنان خلاف کیس دا، نو خلق کو عام سلوک پوچھنا کبھی دا ارپتی کرپتی سنگ اسو نو دا خو فائدہ دا، یعنی د دې نه د مال چې فیصله د دې کم خاطر روان ده، دې خاطر ده، کا خاطر ده، لیکن هر څو فیصله د دې مثبت اثرات به ای او قوم به یو بیداری به پیدا کیږي او د حساب عمل به شروع کیږي.
تاسو کو دا د خپل دغه سره چې قانون دی مساوي کاغذ ته غټ سره یو کوښښ نه کاغذ غلا و کی هغه نه ول کی جو کوښښ نه غلا و کی هغه نه ول، نو دا به مطلب قانون د ګل لپاره برابر نه دی. مجدا غواړو چې قانون د ګل لپاره برابر سي، مساوي غټ غلا و کی غټ دی ول سي او کوښښ نه غلا کی کوښښ نه دی.
نو تاسو وزیر اعظم ته دا وسته دا ورس
بالکل دی ورکول چې کدا غلا کړی و سزا دی بالکل ورکول.
بانم دای نجیب لا د خپل فیصله راي سوسي چې د پاکستان د عوامو چې کومه ګټه یې کومه فائدې باید هغه رقم فیصله وس. عوام خو دغه غواړي باید کرپشن خلاف احتجاج وسي، خبري وسي، جنگ وسي، کرپشن باید ختم. نو
شپیا افغان دی نو پاناما په واده په دا وایي چې پاناما د پاکستان د تاریخ یو ډیر اهم کیس دی. سټي پاناما پیپر پر منظر عام باندې راغلی نه، نو چې کوم خلکو کوم جمهوري خلکو د دې په حواله باندې کوم کردار ادا کوي د سپریم کورټ په حواله باندې، او سپریم کورټ ته موږ ډېر د تاریخ یو ډېر اهم موړ باندې د سپریم کورټ چې کوم کردار دی چې د کوم پاناما پیپر په حواله باندې کوم کردار ادا کوي، او هغه ټول قوتونه مقصد نوټس کو هغه راوستل د عدالت په کچاره کې ودرول، او دا کوم ټوټل ډیټا یې کولیکټ کړل. فیصله چې په هر حواله راځي، کله د پاکستان کې راځي، کله د پکیور کې راځي، خو دا د پاکستان په تاریخ کې یو ډیر اهم کردار دی چې سپریم کورټ یې زموږ عدالتي سیستم ډیر مضبوط اصول، او دا د پاکستان عوام ته اطمینان هم دی چې مقصد چې د دغه کم خلک لکه د پاکستان د وزیر اعظم یا د پیم دی یا د دوی کم ملګرو چې کم کردار دی هغه کردار یې کم از کم د عدالت په دننه کچاره کې راوستی او په اسره شپاره والا راځي. خو دا ټیم د پاکستان عوام چې دی ډېر انتهایي مایوسه په دې دی چې اسی عرب ډالر د قرضه واسطه آیا د اسی عرب ډالر قرضه پر د ګرون باندې پر د میدان باندې د عوام ولې دونه بې اعتماده دی ولې د ډیولپمنټ حواله باندې د دې شی پر ګرون نه ښکاره کیږي چې عدالت نورم په دې باندې زور وکړي دغه وکړي چې کوم دا ټیم په ملک کې انټرنل کرپشن روان دی د دې کرپشن هم خاتمه په کزیر ممالک چې کوم رول لاین آرډر دی کوم قانون دی هغه قانون باید چې دا ټیم نور د عوام ډېر سخت صورت.
حمید سمسور وایس اف امریکا ډیور ریډیو ټلویزیون کوټه.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
درنو او قدرمنو اوریدونکو د پاکستان پوځي چارواکو کڅه هم له افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه د انګور د اډې لارا کابو دو میاشتې مخکې د پرانستلو حکم کړی ول دغه لارا تر اوسه پورې هم تړل شوی و. دغه پریکړه نن په واڼه کې د وی جرګې په ترڅ کې عملی شوې ده. پاکستان له افغانستان سره د ډیورنډ کرخه د دې لپاره تړلې و چې هغه مهال په پاکستان کې یو شمېر چاودنې وشوې چې په ترڅ کې 130 کسان وژل شوي و. که څه هم افغان حکومت د پولې تړل د ستونزې حل نه ګڼي او وایي چې دا په خاص توګه د یو قوم یعنی د پښتنو جلاوالی دی. دوی وایي که پاکستان په رښتیا هم د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې ریښتونی وي نو ترهګر دا مهال د پاکستان په ښارونو کې اوسیږي نه د ډیورنډ پر کرخه. عدنان بیټنۍ پرې بشپړ راپور درکوي.
جیو سینو مان زکریا دغه د انګور اډیلارې پرانستې اعلان د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کې یوې جرګې پر مهال وکړ چې پکښې د سیمې مشرانو تر څنګ سپین ږیري او انتظامیه الات سرواکي هم موجود وو. د پوځ دغه ستر افسر د انګور اډیلارې د پرانستو اعلان په داسې حال وکړ چې پاکستانی پوځ په ډیورنډ کرښه د ازغن تار لګولو پریکړه کړې ده خو افغانستان حکومت دغه پریکړه منلو ته تیار نه ده او وایي د نړیوال قانون په ضد ده. جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کې نومان زکریا جرګه ته وویل باوجود د دغه چې په دغه هیواد کې رامنځته شوې پیښو کړی په افغانستان کې میشته وسله والو ډلو سره ملاوي شي خو ولې د پولې د جړتې مودې پورې تړل د اولس او معاشي ګټو په ضد ده. د پاکستاني چارواکو لخوا د انګور اډلارې تړل کېدو وروسته د زرګونو په شمېر خلک د پولې دواړو غاړو ته ګیر پاتې شوي وو او دغه ډول د سوداګرۍ دپاره دواړو غاړو ته د سامانونو ډک ګاډي هم ودرېدلي وو. دغه د انګور اډلارې وروسته له هغې خلاصه کړې شوې ده چې د جنوبي وزیرستان سیمه ییزو خلکو سیاسي او مدني ټولنې مشرانو او اقتصاد سره تړلي خلکو سخت احتجاجونه کړي وو او ویلي وو که چېرې حکومت دغه لاره خلاصه نه کړي نو دوی به د کاروبار څخه خلاص اخلي او تورې جنډې به لګوي. د سوداګرو دپاره د پولې دواړو غاړو ته تلونکي ګاډي په مکمل توګه ولاړ پاتې شوي وو او د جنوبي وزیرستان سوداګرو وینا تر مخه د لارې د بندیزونو له امله 100% نقصان د پولې دواړو غاړو ته میشته پښتنو قبایلو ته اوښتی. د جیو سی نومان زکریا د اعلان سره سم له انګور اډې څخه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه په رسمي ډول د خلکو پیدل تګ راتګ پیل شوی خو ویل کېږي یوازې هغه خلکو د تګ راتګ اجازه ورکړل کېږي چې چا سره سفري اسناد موجود وي او په دې له سختي سره کار روان دي. دا هم ویل کېږي په زیات شمېر سره په جنوبي وزیرستان کې غیر افغان کډوال د پولې پورې خړې افغانستان ته اوښتي دي. د جنوبي وزیرستان د سوداګرو مشر سردار علي وویل بارډر د دوی د اقتصاد یوازنۍ سرچینه ده او سوداګر د نوړانې د بارډر بندیز له امله له زیات نقصان سره مخامخ شوي دي او حکومت ته پکار دي چې په دې بارډر ته نور ستونزې نه راجوړوي.
دا میز بارا ورتا کړی دوه ویشه کې بیا ورتا کې بیا هغه چې میز دا یو خو د سمیاشت نه چې کاروبار متاثر شوی دی چې یو د ګټ خلاصول او بند کول کې په دا کې ټیم واسي شي او بل په سر وجوړی زه د میژه د علاقه کې شناغه ویزا پاسپورت یا نشته یې می سره دا په شناختی او د افغانستان په شناختی او د پاکستان په شناختی کارت باندې دا د می سره طریقه کار چلاوی.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک وویل د نیکنتی په اساس مو د انګور اډلاره د پرنستو پریکړه وکړه، خو هغه وویل دغه پریکړه د ملک اعلی حکومتي او فوزي چرواکو لخوا شوې او د اقتصاد لپاره یو مهمه پریکړه وبلله.
اګه ټولنه اهمه خبره چې دا هغه د پاکستان او افغانستان په منځ کې د کوم د ټریډ روټ ته د انګور اډې والا هغه باره کې و. د سلسله کې 9 دیو سره خبره شوې دي ان شاء الله عزیز 9 دیو دا خبره کړه چې زر تر زر چې دا خبره کولاو شي. او تاسو دا اندازه هم پکار دی چې بالکل دا د خلکو د بزنس او د روزګار هم یو خبره ده چې د سره د زرو خلکو چې دی هغه روزګار انوالده.
که څه هم د غلار د افغانستان څخه په دې هیواد کې تندرا او پیش تر سره کېدو په تور په حکومتي کچه تړل شوی، خو افغانستان دغه تورن رد کړی وو او پاکستانی چرواکو ته په شریکه د وسلوالو په ضد کاروایی تر سره کولو ژغ کړی وو. ادران بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
گرانو قدرمنو اویدونکو اویدونکو ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې تر دا دمه زموږ سره په خبرونه کې مالیاس که تاسو وغواړئ چې دا خبرونه په ژوندۍ بڼه وګورئ نو تاسو د ډیوا رادیو فیسبوک پاڼې ته هم تللی شئ او همداشان د ډیوا رادیو او ویب پاڼې نه هم کولی شئ چې ټولې د ډیوا رادیو خبرونې کوم چې په تلویزیون دي او همداشان د رادیو خبرونې دي په ژوندۍ بڼه واورئ. او که تاسو څخه کومې خبرونې داسې بي چې تیرې شوي او تاسو نه ویلی دلی او غواړی چې بیرته هغه خبرونه واوري نو هغه هم کولی شي چې د دیوا د ویب پاڼې د لارې واوري. رازو یو بلې مهم موضوع ولوري ته تاسو بیا یو د قبایلی سیمو ولوري ته چې تاسو هم پوهیږئ چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبرې دوام لري او د پاکستان د پارلمان ځینې غړو دغه اندېښنې ښودلې دي چې ولې د فاټا اصلاحات یا د قبایلی سیمو اصلاحات ځنډول کیږي او هغوی دا هم ویلي که دا ځل دغه اصلاحاتو وړاندې کولو کې ځنډ راغلو نو دوی به پر حکومت باندې فشار راولي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته ارشاد مومان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کورمې جنسین پارلیمان غړی ساجد حسین توري وایي دوی غوښتنه کړې وه چې روان اسمبلی اجلاس کې د فاټا اصلاحاتو بل وړاندې کړی شي، خو حکومت ورسره دغه خبره ونه منله او په 28 اپریل به دا روان اجلاس ختمیږي. ساجد حسین توري وایي د راتلونکې میاشتې په اولنۍ نیټه به د اسمبلی بل اجلاس شروع کیږي او د اصلاحاتو کمیټې غړو ورسره وعده کړې چې د اصلاحاتو بل به پکې وړاندې کړي.
مطلب بجٹ اجلاس پیش کری نو آگے کی بجٹ کے ہو بیا مطلب
ساجد حسین توری وائی دا اصلاحاتو دا بل دا زن اولی وجہ مالی امور دی.
مین شاید آنے سا نور مسالے اور کنشتا دی دا قومت تر صرف دا مسالہ رے جس آگرار سکم نے آگائی قسم تا پوری دنیا تا پتا دے سہا دی لاہور یو دکاندار دے نو آگا سکم نے آگا نو غوڑی سا قبائل تا 3% کم سل بیلین روپے جوڑی گی سل عرب نبر روپے جوڑی گی دا من قبائل تاویر گو طول عمر مونگ مدلہ قربانیم مرکلی و مدلہ رہے دا کرونا مولانگ شو ایڈی پیزم مونگ شو ہر قسم دا تکلیفون مونگ برداشت کو دی ملکی پارا او سکل مو وقت راغلو سل بیلین روپے دی مونگ کنی شرک وار
دا فاتح سیاسی گندونو اتحادی نائب صدر نثار مومند وای که دا پارلیمان غلو پا حکومت هر قسمه پیشار جوڑاو دوی با یک لکا مرسته کئی
مغم مرام ده چه مونگ با دا غریفان دیدو که پا دغا سلولو که منگ تا هر سم پر خوندون رازی خوندون بم پار کهو او دا چه پارلیمنتیرین زمانگ دریگی نو سیاسی اتحاد با دا پارلیمنتیرین سر دی پانه سنگ پسنگ ولاری او دولی سیاسی پاتای با هم دا پارلیمنتیرین سر دریگی منگا با دیدین پشاہ تندرازو دغا زمانگ وزینه پختن مختن دا دیارا دا ریفارمز
د وزیر اعظم لخوا جوړې پاټه اصلاحاتي کمیټې د ټولو ایجنسو د وروستو یو رپورت جوړ کړي چې پر سنت او قومي اسمبلی کې بحث مکمل شوی دی او وفاقي کابینه یې هم منظوري ورکړي او اوس به د بل په شکل کې قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، شبقدر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ دیوی ته غواګیاست. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په اړه هم راپور لرو. لمک سره پاتې شي او د دې خبري خبرونه نوروسته بل خبرونه شپه په خیر ده. کوربه لکه د تل په څیر زموږ ګران همکار بهروز خان وی، او په دې خبرونه کې د مشال د وژنې په اړه د خلکو پښتنې نیخ په نیغه بهروز خان ځوابوي. تاسو کولی شئ د ډیوی په ټلیفون شمیرو باندې د ډیوی ل سټډیو سره اړیکه ونیسئ او د مشال د په بیرحمۍ سره د خپلو ټولګیوالو، ملګرو او د پوهنتون د نورو محصلینو لخوا د هغه د وژل کېدو په اړه تاسو کولی شئ خپل نظر څرګند کړئ او همدارنګه خپل پښتنې شریکې کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې ځای کې یو بهرنی راپور هم لرو. ستاسو لپاره هم ډیر مهمه ځکه دی چې دلته د امریکا ولسمشر ښاغلي ډونالد ټرمپ هغه ویزو باندې بندیز لګولی دی کوم چې د هغه کسانو لپاره و چې کوم هنر لري یا خپل هنري فن سره دلته غواړي راشي او دلته وکاروي. نو پر هغوی باندې بندیز لګول شوی دی. ویزو ته H1B1 هم ویل کیږي. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو کولی شي چې زموږ د همکار زاهد خټک په دی ویډیو راپور کې وګورئ.
د صدر ډونالد ټرمپ نوی صدارتي امر لمخې حکومتي ادارې به د کارکونکو او سامانونو په اغستلو کې یوازې امریکایي قاعدې ته پام کوي.
د حکم سره زه د حکومت هر ادارې ته امر کوم چې د حکومت یوازې امریکایي سامان اغستلو قانون سختۍ سره پالنه وکړي، او دا چې د وفاقي حکومت هر پروژې کې د امریکایي جوړو توکو کارولو کې زیاتوالی راشي.
ته د ټرمپ د امریکا ویسکانسن ایالت کې د اوزارو جوړولو یو فیکټری کې خلکو ته ویلي د امریکا د مهاجرت د قانون غلط استعمال له وجې د امریکایي کارکونکو په پرتلا د نورو ځایونو نه په ارزانه بیا خلک کار لپاره راوستلی شي.
د امریکایي کارکونکو ډېرې مودې راسي د ویزو نظام غلط استعمال او درول غوښتنه کوله، او نن په لومړي ځل د هغوی غږ واورېدل شو چې پکې ډېر وخت راسي H1B ویزو پروګرام کې د اصلاحاتو ځنډ ختمول.
H1B هغه ویزې دي چې لمخې کاروبارونه د کار لپاره په هر ملکونو نه هغه خلک راوستي شي د چا هنر په امریکا کې کم وي. د سیاسي چارو پروفیسور رونیل هیرا وایس اف امریکا ته وایي د دغه قانون مقصد خدي
مقصد دا دی چې کموالی پوره شي. نو کله چې امریکا کې د کارکونکو کموالی شي نو خارجي ملکونو نه هنرمند خلک راوستي شي چې دغه کمی پوره کړي شي.
رونیل هیرا وایي دا یو موقتی ګام دی، خو وایي دا پروګرام د اهل هنرمنده خلکو راوستلو لپاره ډیر نه دی کارول شوی.
دا اوس یو لار جوړ شوی چې کاروبارونه پر ارزان بیا عام خلک راوړي نه چې هنر لرونکي خلک. په نتیجه کې د دې پروګرام په اړه تاثر دا دی چې د امریکایانو روزګار خرابوي. نو د ولسمشر ټرمپ دا ګامونه سم دي.
هیرا وایي د غلړ کې سخت قواعد لاګو کولو سره به هغه کپنو ته اسانه شي چاته اصل کې د خارجي کارکونکو ضرورت دی. زاهد خټک، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د روغتیا په اړه په لومړی راپور کې تاسو اوري چې د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین ورکولو د کمپاین نن دریم ورځ وه. دغه کمپاین خو په درس کې پر مخ روان دی او ویل کیږي چې دا مهال په لکونو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوي دي. ایوب ترین پرې له نور حال سره.
د بلوچستان په اتلس ولسوالیو کې به د پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین سبا ورځ پای ته ورسیږي، خو په کوټه پښین او د افغانستان او پولیو ته څیرمه په کل عبدالله ولسوالیو کې به دا کمپاین د رواني میاشت تر څلورویشت نیټې پورې روان وي. په دې ترڅ کې مې د کوټې وکلي عمر ته سترګې ورښکاره کړې، چیرې چې د حاجي افضل د کور په مهمانخانه یا کوټه کې د روغتیا کارکوونکي و ماشومانو ته د پولیو ضد د ستونو لګولو په کار بوخت وو. په دې اړه د روغتیا یوې کارکوونکي نغمه خان راته وویل،
کل ہمارے تھے تقریباً 70 کا ٹارگیٹ کل تھا اور 25
تیر اورز د اویو ماشومان هدف و دیت ور کول سوی او د کمپین په اول اورز دوی و 25 ماشومان ته د پولیو زد انجکشن لګولې وو. خنند رحم اورز دوی تر اتیا ماشومان پوری هدف ټاکل دي او تر دم غړي پوری و شاوخوا اویو ماشومان ته د پولیو زد انجکشن یاستنی لګولې دي. د پولیو زد و ماشومان ته د انجکشن لګولو د کمپین د کامیابی لپاره باقاعده اعلان نکیږي. دا اعلان د سیمه ایریا سپروایزر شہباز خان د کلی په کوڅو کې چپداسي انداز کاوي. ورسته شہباز خان راته وویل،
موږ بقاعده د دې لپاره اول مایکروسینسز وکړو. په مایکروسینسز کې موږ د کورنۍ او تدای دغه ورکه چې دا اوس آی پی وی او پروګرام روان دی، په هغه کې به حفاظتي ټیکی ولګیږي او بیا به قاعده نن سار زموږ کوم موبلایزر چې دا هغه پر دا کورو ګرځي. دوه ټیمان موږ جوړ کړی دی موبلایزر هغه پر دا کورو ګرځي او موږ دا چې کوم بیٹک ټاکلی دی د دې بیٹک پر خو موږ دا ګرد ماشومان را غواړو. په مسجد کې اعلان ما خپل کړی دی او بقاعده ما سره میگافون را سره دی، هغه زه په گلی گلی زما سره په موټر سایکل دی په گلی گلی کې زه بقاعده اعلانونه کوم. او دا
دلته یو په زړه پوری خبره ده هم وا چې د پولیو یو کارکونکې میرمن سایره بیبي کور په کور ګرځېده او ماشومان د روغتیا و ارزی مرکز ته راوړل. نور حال به د سایره بیبي لخله واورو.
زه دا رنگ راولم مس ډیر سړی چې دی شځي د کورو سره باندې نه پریږدي، هغه سړی چې دی تللی بازارول نو زه په دې رالم زمې چې د دې ټکا کزا کې شتر دی بزه هغه خوستړی دا یو دغه بزو سه زیره ولم د دې په ځتی ټکی رول کې برته زبوزم کورولې ورولم جو شکر لور کوم اس کزاړ کنه زاړې زیره ورسم برته ور ورسم. ما دا لسم کمپین دي چې زه کوم مسنو دې سول کزما بچان په دې پرمای اعتبار دي نو پرمای اعتبار نه څوک چاته بچان ورکی نو خو نی ورکی.
دا د ونی ورده چې په کوټه ولسوالۍ کې څلوېښت یونین کونسلان دي. په دوی کې په شپږ دېرش یونین کونسلانو کې کمپین روان دی، خو په څلورو کې د بېلابېلو تکنیکي ستونزو له کبله تر اوسه آی پی وی کمپین نه دی پیل شوی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی کوټه.
درنو عزتمنو اوریدونکو، اولیدونکو، تاسو د یو ترین دغه راپور او واوریدلو چې د پولیو ناروغۍ په تړاو وو. دا مهال یو بل روغتیایي راپور ولوري ته ځو چې د ایچ آی وی ایډز په تړاو دی. ویل کیږي چې پاکستان د هغه پنځه دېرش هیوادونو څخه یو هیواد دی چې ډیر په بیړې سره په تیزۍ سره ایچ آی وی ایډز ناروغۍ پکې مخ په وړاندې روانه ده او هر کال د تیر کال څخه په دې کې د ناروغانو شمیرې هم زیاتېږي. نور تفصیل یې څه دی دا ټول تاسو ته وړاندې کوي مدثر شاه خپل په راپور کې.
که یو خوا نړۍ کې په ایډز د اخته مریضانو شمیرو کې د هر کال په تیرېدو کمی راځي، نو بلخوا پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز مریضان په سیوا کې دو دي. او د ملګرو ملتونو د ایډز ناروغۍ ادارې ویلي دي پاکستان په هغو 15 هیوادونو کې شامل دی چرته چې ایډز ناروغي په تیزۍ سره خورېږي. د غرض د پاکستان د صحت کامی وزارت هم تاییدوي چې دلته ایډز کې اضافه روانه ده. او په دې اړه چې ډیوه راډیو د خیبر پختونخوا د ایډز د کنټرول د یو چارواکي ډاکټر ایوب روز سره خبرې وکړې، نو هغه هم وویل تازه سرویګانې ښایي پاکستان کې هر کال د ایډز مریضانو کې اضافه په نظر راځي.
نوی سروے چې کوم د پاکستان کې مخکې استیمیټډ 1,19,000 رسیدلی پښتونخوا کې، چې د هغې سروے مطابق د بلوچستان او په پښتونخوا کې بشری 9,000 دي. زیات تر چې کوم دي کې آی ډی یوز ته موږ انجکټیبل ډرګ یوزرز، زیات تر د آی ډی یوز د انجکټیبل ډرګ یوزرز د وجې نه 38% د هغوی د وجې نه کېږي، او د 6.5
بلخوا راپور نه ښایي پاکستان کې د ایډز نه د بچ کېدو د دې د معلومولو او علاج مربوط نظام نشته، نو ځکه دې کې ورځ تر بله اضافه روانه ده. د غرض د حکومت دلچسپۍ نه لرلو او د دې مرض د علاج یا ژغورنې لپاره کمې پنګې یو بل لامل دی. خو پوهان وایي د دې مریضانو شمیره به نوره هم سیوا، ځکه وي چې یو خو عام طور خلک د دې معاینه نه کوي، او که چاته معلومه هم شي نو ځان د صحت مرکزونو کې نه راجستر کوي او مرض پټ پاتې شي. خو پاکستان بیا نړیوالو ادارو سره لوس کړی دی چې تر 2030 پورې به دلته د ایډز مکمل خاتمه کوي، خو دا هله امکان لري چې د دې د مخنیوي لپاره پنګو کې اضافه وشي او عامو خلکو کې پوهه بیداره کړی شي چې د ایډز نه به ځان څنګه ساتي، او هغه ځایونه په هدف کې چرته نه چې د ایډز زیات خورېدو امکانات دي. یعنې د دې دوه غټ لاملونه چې د پیسو لپاره کم خلک جنسي تعلق ساتي، او یا هم هغه نشیان چې د پچکارو په ذریعه نشه کوي. او د دې ترڅنګ باید حکومت ټول ملک کې د وینې د معاینه کولو او د دې علاج کې اسانتیا راولي. خو دا کار یوازې حکومت نه بلکې مدني ټولنې هم باید په شریکه وړاندې بوزي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
ترنو اردوونکو، د پاکستان په سنا کې یوې ځانګړې کمیټې د هغو خلکو په اړه غونډه کړې چې د سرشمیرنې له بهیر څخه د باندې پاتې دي. پیر ولای چا پرې بشپړ راپور رسولی.
د شورو پر ورځ اسلام آباد کې د سینټ د وروستو پاتې علاقو غونډه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په مشرۍ کې شوې ده. او د دې غونډې په ایجنډه کې د سینټ لخوا بلوچستان د زمیندارانو زرعي قرضې معاف کولو په حق له منظور کړې شوې قرارداد عملي کولو جاج اخیستلو. خو د کمیټې مشر سینیټر عثمان کاکړ ډیوه ریډیو ته وایي چې مرکزي بینک او د خزانې وزارت دوی ته دغه قرضې معاف کولو نه بې وسي ښکاره کړې ده. او د عثمان کاکړ په وینا د پاکستان حکومت د پنجاب او کراچۍ لویو کاروباریانو او سیاستمدارانو ته په 100 ارب روپۍ قرضې معاف کولی شي، خو چې کله د بلوچستان د غریب زمیندارانو خبره راشي نو بیا د حکومت خزانه خالی وي.
لاغه تاسو ته معلومه ده چې کوم د پنجاب کوم حکمرانان دي یا د دوی بیوروکراسي چې دغه خپل بانی او دغه کوي، دا پیسې به نو څنګه لکه مزای به مور ورکو څنګه به ورکو نو مور ته ویلې چې وزیر اعظم تقریبا 340 ارب روپۍ د زمیندارانو د پاره یو خصوصي پیکیج اعلان کړی و، نو لاغز یې ورکړ. او د پاکستان 4,500 پاوکم 50,000 ارب روپۍ بجټ دی، د دې ځای ورکاستی دا پیسې ورکې دا ورک بینک خپل معاف کړي یا د حکومت دې جمع کړي. نو د جاګیردارانو د پاره دغه رعایت شته، د زمیندارانو د پاره نشته.
د سینټ په قرارداد کې ویلي شو چې د بلوچستان خراب امنیتی صورتحال، د اوچکالۍ، د بجلی د نشتوالي او د اوبو کچه انتهایی لاندې تلو د عمله د صوبې زمینداران د مشکلاتو سره مخ دي. او په دغه قرارداد کې د حکومت نه د زمیندارانو د زرعي قرضو معاف کولو غوښتنه شوې وه. بلخوا د اولس د کمزوري یا د نیستمند او بېوسه طبقو لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه کې د سرشمیرنې په عمل کې د دغه یادې طبقې اصل شمیره را معلومولو معامله راپورته شوې ده. او د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکي د کمیټې غړي ستارایا ستور لګوي چې حکومتي ادارو د سرشمیرنې په عمل کې دغه طبقې د پامه غورځولې دي.
خو مین خبرې چې کوم په زمونږ په دې میټینګ کې مخې ته راغله، هغه دا و چې پلانینګ ډیویژن ایس تاسو هغه سره د روان وخت لپاره د مارجنلایز دې طبقې لپاره څه پراپر میکانیزم نشته.
سینیٹر ستار ایاز وای چې د دوی کمیټي غواړي چې د سرشمیرنې په عمل کې د پاکستان د هر یو ماشوم او د زنانه او د کمزوري یا د بیوس هر یو تن پته ولګي. څوک چې دا وخت د مذهب یا د جنس یا عمر یا د مالی حالاتو د وجې په کمزوري حیثیت کې جون تیروي او چې تر څو د دغه خلکو اصل شمیرنې وي معلومه شوې، نو بیا حکومتي ادارې د دوی د پرمختیا لپاره منصوبه بندي څنګه کولی شي؟ واضح دی وی چې پاکستان کې 19 کاله پس کېدونکې سرشمیرنې لومړی پړاو سر ته رسیدلې دی او د دغه عمل دویم پړاو به د روانې میاشتې 15 نیټې نه پیل کیږي. د پاکستان درې وړې صوبې د سرشمیرنې دغه عمل د طریقې کار په سر مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند باندې ټکونه کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈی وی ریڈیو، اسلام آباد.
گرانو خدر منو اولیدونکو د خبرونې په وخت هم په دې ځای کې پای ترسي. په سو شیبو کې به زموږ همکار بیروز خان صاحب راځي او تاسو ته به د شپه په خیر خبرونه وړاندې کوي. او خبرونې کې تاسو کولی شئ چې ګډون هم وکړئ. د دې خبرونې قربانه وو زه منزه شهید
او زه مجاهد جوان،
او د دې ترڅنګ زموږ سره تخنیکی اړخ د زموږ همکار وو پروډوسر زاهد خټک. تاسو ته مننه کوو. په لویه لامو سپارو سلوړه او آباد اوسئ.